پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخستلو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې لخوا د بلواو او اعتراض په اړه هم اورئ، او دغه راز د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي شول. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر نیولی دی، او د مصر په سینا ټاپو وزمکې په جومات باندې په حمله کې د وشل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش له لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان،
له تاسو محترم وکیلانو څخه زما تقاضا دا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او د ولست ملي مسایلو په درک سره دغه کاندید وزیران چې نن ورځ معرفي شول د اساسي قانون او د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورته ورکړي، څو د خدای په مرسته او تاسو په ملاتړ زموږ کابینه بشپړ شي. نصیر احمد دورانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس پرمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامه، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید توهماسی د ترانسپورت، شاهزاد ګل اریوبی د مخابراتو، او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او نجیب الله خواجه او مرید لوړ زدکړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت نه وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زدکړو پوهنې وزارتونو ته هم کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم د رایې اخیستو لپاره د جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زر په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تدامی چې امامو ته نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو 14 ورځنی کمپاین د پایلیدو خبر هم ورکړی. د دې کمپاین نوم د هیڅوک یوازې مه پرېږدئ. نن د نومبر 15 د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو هر کال دا ورځ لمانځي. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا د قانون د حاکمیت کمزوري دې ته لاره هواره کړې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې نتیجه ورنکړي څنګه چې تمه کیږي. او په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د شبرغان د خار ګارنیزون د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر د درزاب په ولسوالۍ کې نیولی دی. د تر مشرۍ لاندې په دې سیمه کې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کېدل. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د کس په تیره هفته کې نیول شوی. دا مصر په سینا ټاپو وزمکې په جومات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی. د چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه د الروزه په نوم جومات باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. تر دې برید سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جومات د ترسره شوي برید په اړه وویل چې منه کوي د دې تورستانو په وړاندې به سخت ثوابي ګامونه واخلي. دا پاکستان په شمال ویدیس کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خونسا کړی. په دې موټر کې د ازادي رادیو د یو خبریال فرهاد شینواری په ګډون څلور تنه خبریالان سپارو. پولیسو د موټر سپرلۍ د تحقیقاتو لپاره ګرځولي. دا خبریالان پرون د یو لاریون د راپورټ چمتو کولو لپاره په کرایي موټر کې روان وو چې پولیسو د لنډي کوتل خارګوټي ته نږدې د دوی موټر ودروه او تر هغې لاندې بم وموند. یو امنیتي مسؤل چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کوله وویل دا بم دوه کیلوګرامه و که چېرته چاودلی وای د موټر ټولې سپرلۍ به یې وژلې وای او د لاریون ګډونوالو ته به یې هم زیان اړولی و. په کورچستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه دولس تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو دوه ویشت منزله هوټل کې اور ولګېد. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل د لومړیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیو ګران هوټل کې د دولس تنه وژل شوي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه سل تنه ژغورل شوي دي. دا سیمه د روغتیا وزیر خبریالان تول چې په دوه ویشتم پوړ کې د لوګي لامله یو شمېر کسان مړه شوي. د میکیل داژ په وینا لستنه د دې اور لامله په روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دا او خبرونه
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسمشری دوهم مرسیال سرور دانش نن د کابینې دولس کاندید وزیران د رایو د اخستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضای کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رأی تایید بدهید.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مسأله د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د کابل چاپ رسپانه لولو او دا هم اوري چې د تاوتریخوالي یو شمېر قرباني شوي مېرمنې چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی دی.
موږ امیدواره یو چې اړوند اتیو قضایي ګروپونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا وڅېړي.
په سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو کې اوري چې د پاکستان پولیسو په مرکز اسلام آباد کې د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورې. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران نن د اعتماد درې د خصلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسی جرګې نو غوښتل چې د هیواد د حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام اساسی قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم ورمعرفي کړي. رحمت الله افغان سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات در سره شریکوي.
مننه مراد صاحب. له یو اوږد ځنډ وروسته بل اخره افغان حکومت دولس کاندید وزیران د باور اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته نن معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د کابینې د ژر بشپړېدو لپاره وزیرانو ته د باور رای ورکړي. تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت هغه ول لتاس محترم وکیلانو څخه زما غوښتنه ده چې د هیواد حساس وضعیت په کتو او د ولی ولس ملی مسایلو په درک سره دغه کاندید وزیرانو ته چینن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپل قانوني دندو په چوکاټ کې د باور رای ورکړي سو د خدای په مرسته او د تاسو په ملاتړ زمو کابینه ابش پړسي. نصیر احمد دورانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس برمک د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو، یما یاری فیض الله زکی او مصطفی مستور د فوایدامه کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو ته، حمید حماسی د ترانسپورت، شهزاد ګل اریوبی د مخابرات او ګلاغا شیرزای د قومونو او سرحدونو چارو وزارتونو ته، نرګس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سوال د ولسی جرګې په پرلپسې ډول حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران ور معرفي کړي. خو د کاندید وزیرانو په لیست کې د بهرنیو چارو اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندید وزیران نه و معرفي سوي. د ولسی جرګې رئیس همداشان له حکومت غوښتل چې د یادو وزارتونو ته او همدارنګه د سترې محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم ډېر ژر ولسی جرګې تا د بار اور اخستو لپاره اور معرفي سي
که هنوز به معرفي گرفته نشده و احترام
هغه وای هغه وزارتونو ته چې کاندیدان تر اوسه نه دي معرفي سي او اساسي قانون ته په احترام د ولسی جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنۍ چارو پوهنې اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران باید ژر معرفي سي او همداشان د سترې محکمې عالی شورا غړي هم معرفي سي. بلخوا دولسمشر دویم مرستیال وایي چې په دې اړه کار روان دی او ډاډ یې ورکړل چې ډېر ژر به د کابینې پاتې غړي او د سترې محکمې د عالي شورا غړي هم ولسی جرګې ته معرفي سي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو رحمت الله افغانو چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له لورې کابینې د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو چې نن البته ولسی جرګې ته معرفي شول په دې اړه در سره وروستي معلومات شریک کول. رحمت الله افغان د همدې مسئلې په اړه د افغانستان د ډیموکراټ حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کابینې د غړیو د معرفي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
ګټور اقدام دی، دا به ډیر وخت سبوي وو پرګردا چې اوس دا کابینه معرفي کیږي. دا هم یو پیشرفت دی، یو د لاسته راوړنه ده. وبه ګورو چې پایلې به چی دا خو هغه دی، دا خو هغه یو حالت دی، رکود ماتی او هغه معلق بودن دی وزیرانو لمه جوړی. اوس وزیران په کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دی اوس کار به له پخوانه ډیر فرق لري او دی به ډیر په جرأت خپل اغه عملی اقدامات د اصلاحاتو په الوندو
کډره توې چې رنجبر صاحب د پد کابینې نادرې مهم کلیدی وزارتو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دی معرفي سوي، یعنی ولې ستونزه پڅ کې و او کچره معرفي نسی نو ستونزه نه راوړلې؟
دا چې اوس هم نه دی معرفي سوي دی دا فقط په قصې سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا اغه د حقوقي میزان په سپټل لري او حیثیت دی نظام ته ازیان رسوي. دا باید حتماً په دې قسمت کې هم اجراءات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رای ورکړي رای ورنه کړي؟ آیا باور دا شته چې دوی به رای ترلاسه کړي؟
نو دا خو دوی هغه اساسي دنده ده چې دغه وزیرانو هغه توانې چې دوی ته لیږل شوي دي سی بي دا باید په دقت وویني. هغه چې پیژندل شوي سری دي دغه په قسمت خو قضاوت اسانه دی، دا ټول خلک دی شاهد دي چې د وزیرانو چې په خوا کار کړی په جګو مقامات چې دي څونه د سراول د لودري موافق موافق نو مګر ستونزه دی د افراد په قسمت کې دی چې وی کاملا په دې کې نه دي څو کې نه پیژني. د دوی په اړوند د ما پیشنهاد و د سيزرګي ته دا دی چې فقط د دې دغه مسلکی بودن په قسمت کې سوالې د دقت وویني چې دې اغلبیت لري دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوی دی نه دی پیشنهاد شوی. آیا کوم پاک دي کوم څه دلودا کنه دلودا او کدا خبرې ټولې مثبتې د پری ارګو چې دې ته خپل په دې رای ورکې چې د حالت تغییر خو دې د سرپرستی هغه تلس ماتي او د وزیرانو سې کولای چې خپل عادي کار مخکې بوځي.
ولسی جرګې ته د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د چارو او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر څرګندونه واوریدې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د افراطي ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمدلار او دوکانونه تړلي دي. د پاکستان مقاماتو دغه ګوند غړو ته د تیر شپې تر نیمۍ پورې مهلت ټاکلو چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې دی. سالی صاحب، پولیسو د دې ګوند د غړو پر وړاندې څه ډول اقدامات کړي؟
بلې عمرت صاحب، مننه. د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد لکه تاسو چې یادونه وکړه عملیات پیل کړي دي. دغو کسانو ویل پنڈی ته چیرمه لتیرو شلو ورځ راهیسه په داسې ځای کړ اړولی و چې اسلام آباد ته د خولي لار اوربندی تیریږي. البته دغه لار د اسلام آباد او پنڈی ترمنز تیریږي او دغه کسانو پر فیض آباد پله باندې اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دوړو شهرونو ترمنز د خلکو تاګ راتک لستون سره مخامخ شوی دی. پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبای کې یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تیر شپې په نیمایي کې پای ته ورسېد. تر سپېدا چاود وروسته شاوخوا 1500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار شول. پر دغو کسانو د وشکې بهونکې ګاز تر څنګ رابړې مرمۍ هم کارول سوي دي. د ورڅیرمه سیمو سړکونه او بازارونه د اعتراضونو لا پایله تړلې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وایي چې د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلې دي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای ځای نشتې هم سوي دي. د اسلام آباد د یو روغتون چارواکي وایي چې 40 زخمیان تر اوسه پورې ور وړل سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبای کې یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو داسې معلومیږي چې نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. ویې ویل چې د مسالې په ښار کې ورځنی ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خپرولو لپاره د وشکې بهونکې ګازو تر څنګ تر کارونې وروسته په لسګونو کسان نیولی دي. دغه اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په ګزارونو سره مقاومت کړی دی.
د دې ګوند احتجاج یا اعتراض د څه لپاره وو او غوښتنه څه ده؟
بله، تحریک لبای کې یا رسول الله ګوند وایي چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا وکړي، ځکه د دوی په باور د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په قانون کې د کاندیدانو د لوړی لمتن څخه د ختم نبوت جمله لري کړې ده. مظاهره چند د مسله مقدساتو ته جدي سپکاوی ګڼي، خو حکومت ویلي دی چې دا جمله بیرته اصلاح شوې ده.
ډېره زیاته مننه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د سخت دریځ ډلې پر وړاندې د پولیسو د عملیاتو او د دې ډلې د غوښتنو په اړه مولا صالح محمد صالح څخه اوریدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو چې واصل وصال برابر کړی دی.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د غالیو مرکز وای نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د غالیو په صادراتو کې 50% کمواله راغله. دغه مرکز مسول دلجم منن قاسمی نن آزاد رادیو ته ویل چې په هیواد کې د غالیو د صادراتو په برخه کې شته ستونزې د دې لامل شوې چې 80% افغاني غالۍ په پاکستان کې له پروسس وروسته دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. خغلی قاسمی وای د افغانستان زیاتره غالۍ امریکا، اروپا او استرالیا ته صادرېږي. د نوموړي په خبره کې افغان حکومت دغه ستونزه خبره نه کړي نو نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو په صادراتو کې به تر دې هم کمواله راشي. د کندهار ولایت د کرنې او مالداري ریاست وایي سکل د انارو انګورو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې رئیس سید حفیظ سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په کندهار ولایت کې 80000 ټنه انار له باغونو راټول شوي چې 14000 ټنه یې هندوستان او پاکستان ته صادر شوي. خغلی سیدی وایي د انګورو حاصلات هم نږدې 100000 ټنه ول چې 20000 ټنه یې هندوستان، پاکستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. د نوموړي په خبره د کندهار ولایت انار او انګورو په کابل، بلخ، ننګرهار، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ښه بازار لرلو او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بوجې قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجې 50 کیلو بوره 1350 افغانۍ، یو بوجې درې نیم منې وریجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ، دا شن یو لیتر پټرول وسل وخت او یو لیتر ډیزل په 900 وخت افغانۍ او پلورل کیږي. او د کابل په شازده سرای کې د زنو بهرنۍ وسره سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینه قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخستنې په لوبه کې شامل نشي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د عینو د مځکه په بدل کې 5 میلیونه ډالر خاروالې ته ورکړ شوې دي. په ورته وخت کې په حکومت کې بې باوري سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینه هم پکې شامل ده. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، اول خو کوریدونکو ته وایي چې حکومت کله او ولې په عینومینه کې د عینومینه د اسنادو څېړلو اقدام وکړ؟
بلې مراد صاحب، سلامونه تاسو ته. د راډیو اوریدونکو ته، بلې، تازه حکومت، البته جمهوری ریاست، د یو فرمان په ورکولو سره په عینومینه کې د عینومینه د قانوني اسنادو پر رابطه د څېړنو حکم ورکړی. په دغه حکم کې د لوی څارنوالۍ، همداراز د سیمه ییزو ارګانونو، د ملي امنیت عمومي ریاست، د خارج جوړونې وزارت، دوی ته سپارښتنه شوې چې باصلاحیته پلاوی دی وټاکي او د عینومینه قانوني تای مراحل چې کوم شوي او د دوی اسنادو پر رابطه د خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کی. یوې باوري سرچینې مراد صاحب له ازادي راډیو سره په خبرو کې، البته حکومتي باوري سرچینې، د نوم د نخودلو په شرط ویل چې حکومت پلان کې لري چې په ټول افغانستان کې کوم خارګوټي چې جوړ شوي دي او په دغه د اسنادو پر رابطه باندې ملاحظات موجود دي، هغه ټول دی وڅېړل شي چې پیلې لاینو مینې څخه وشو. بیا په قندهار کې د افغان پانګوال محمود کرزی چې تر ډیره پاینو مینه کې د پانګونه کړې ده، د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې عینو مینه قانوني اسناد لري او د غزمکه چې د دفاع وزارت پورې اړوند به، البته دوی په بدل کې خاروالۍ ته 5 میلیونه ډالر ورکړي. خغلی کرزی همداراز ازادي رادیو ته دا خبره هم وویل چې خده چې د عینو مینې موضوع چې خورا زیاته پانګونه پکې شوې ده او دا موضوع په د سیاسي د په خبره د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې دا مسله شامله نشي. نو په دې اړه پلاوی ټاکل شوی دی او ولیدل شي چې دغه پلاوی کله خپل نتایج جمهوری ریاست ته ورکوي او په دغه نتایجو کې به کوم موضوعات شامل وي هغه به وروسته روښانه شي. بلې مراد صاحب،
پردیس صاحب، لکه څنګه چې محمود کرزی وایي چې دوی 5 میلیون ډالر د دې مسکه په بدل کې شاروالۍ ته ورکړي یا خاروالۍ ته ورکړي دي، د عینو مینې د دې ټولې مسکه دغلته د سرمایه ګزاري اندازه هم معلومه ده چې څومره ده؟
مراد صاحب، عینو مینه خو باید دا ویم چې په ټول افغانستان کې ویل کیږي چې دا یو نمونه خارګوټی ده او دلته خورا زیات پانګونه شوې ده. په دې رابطه باندې یعنی په خپله د محمود کرزی سربیره ځینو نورو پانګوالو دلته زیاتې پانګونې کړې دي، دلته خورا پرمختللي هوټلونه او همداراز نور ګڼ فابریکې او دوی دلته پانګونه کړې ده او دا په داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې یو نمونه خارګوټی دی او دقیقه اندازه چې په دغه خارګوټي کې څومره پانګونه شوې ده په دې رابطه باندې دقیق معلومات ما سره نشته، اما ویل کیږي چې دا خارګوټي خورا نمونه خارګوټي ډیر پرمختللی دی. نو وبلیدل شي چې دغه پلاوی، البته ټوله مسله د ځمکې په رابطه چې د ځمکې قانوني اسناد شته او کنه، نو دغه حکم په دې باندې ورکل شوی چې دغه اسناد وڅېړل شي. بلې مراد صاحب،
مننه. دوستانو، حدیث پردیسو چې د عینو مینه د اسنادو د سرلو پړه د حکومت د پریکړې او د غراس په دې مینه یا په دې خارګوټي کې د لوی پنګوال محمود کرزی د سرګندونو پړه چې وای دوی قانوني اسناد لري او د مسکه په بدل کې خاروالۍ ته میلیونونه ډالر ورکړي دي، په دې اړه در سره ورستي جزئیات شریکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننۍ غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي رسپانې خپل نننۍ سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده: د تروریزم سره پر مبارزې د امریکا او روسیې د مشرانو ټینګار. په سرمقاله کې راغلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په تلیفون د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش او طالب پر وړاندې د ګډې مبارزې خبره کړې ده. د سرمقاله لیکونکي په خبره دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې د تروریزم سره د مبارزې پر دوام او اهمیت خبرې کړې دي چې د افغان حکومت مشرانو په ملي او نړیوالو ناستو کې تل د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په هدف د یوې نړیوالې اجماع جوړېدو ته رابلل دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره په یوې ویډیوي اړیکه کې ویلي، د امریکا تر نوې ستراتیژۍ وروسته د افغانستان د جګړې په میدانونو کې د پام وړ پرمختګونه او مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. ورځپاڼې لیکي: نوموړي ویلي، موږ په افغانستان کې د تروریستانو په وړاندې د بری لار هواره کړې او اوس امریکایي ځواکونو ته د ډېر صلاحیت په ورکړې سره به په دغه هیواد کې جګړه لمنځه یوړ شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره هغه څه چې د تعامل وړ دي هغه دا چې پاکستان د امریکا د فشارونو سره سره لا هم له ترهګرو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی لیکي: تر کومه چې په نوموړي هیواد کې د تروریستانو ځالې لمنځه یو نه وړل شي او پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د جګړې له لارې نتیجه ورکړي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې لا هم په افغانستان کې جګړه په ولاړ حالت کې ده. په مطلب کې راغلي نیکلسن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې له اعلان نوي ورځې تیریږي، خو لا هم د جګړې په ډګر کې د پام وړ بدلونونه نه دي راغلي. خو په مطلب کې د نیکلسن په حواله هم دا ویل شوي چې امریکایي ځواکونو ته نوي صلاحیتونه ورکړل شوي او د جګړې روان حالت به بدل کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زما توکل د جوزجان ولایت په فسټیټي د ولپاری په فسټیټي سره په تماس کې ما په شکایت اول دی د سبرغان د والي څخه دی چې پرموږ باندې نه وروسته نه دوه دسته نن د ټولې دې څه نه نه دا کا در څه چې موږ پر ځانو باندې راځو چې موږ څه نه هم نه غالو اولاد ټول غرض په خلاص ځله پر دا ولن څه چې هم والي او هم ګوتو هم 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 پیسې په کابل له ګور دې مخ پرواره او موږ سره هغه باندې در په در از موږ مال او حال ټول زبط پیسې نو را څه دې موږ څه 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 ټول څه نه او زبط لار موږ دا کا در څه نه دې چې موږ هم خورې دې.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی صلاح د مغور د وسوره چې خصه سره ختم زوره ګل چې دا وزیر سپاس چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار ما په ګومان سره په ځاګه ونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. ساینس پوهان وایي چې راتلونکو څو سو کالو پورې ښایي ځمکه د اور په ګولۍ بدل شي. دا چې څنګه په دې اړه لیس مڅاروانه ورو
مشهور ساینس پوه سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2800 کال پورې به ځمکه د اور پر وی ګولۍ بدل شي. نو انسان باید د وی بلې سیارې په لټه کې ووسی چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فیزیک پو هاوکینګ تر دې په خوا هم په نورو سیارو کې د ژوند امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی این این د راپور لمخې هاوکینګ وایي مځکه به د انسانانو له لاسه تر 2600 میلادي کال پورې په اور بدل شي. د چې د ویډیو کانفرنس له لارې د پیکینګ یوې علمي غونډې ته وینا کوله وویل د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژي څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مځکه له ژوند کولو ووزي. له همدې کبله تر 2800 میلادي کال پورې مځکه د اور پر یوې ګولې بدلیږي. هاوکینګ وایي انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. هاوکینګ پخپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریک ترو ستار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټک وي او په الفا سنتاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې شلو کلونو کې الفا سنتاوري ته رسیږي. الفا سنتاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام لمزه کې 4.5 نوري کاله لري دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د غرمې 12 بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوري. خو اوس له اجمل انسخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
دا افغان ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تادامي چې امامتو نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په شبرغان کې چارواکي وایي چې د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر نیولی دی. دا کس په درزاب ولسوالۍ کې نیول شوی دی او دغلته یې د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول. د مصر په سینا ټاپو وزمکې په یو جومات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خنثی کړی. په دې موټر کې د ازادي راډیو د یو خبریال فرهاد شینواری په ګډون څلور تنه خبریالان سپار وو. او په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا پیښه پرون د تورې بحیرې په غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید سترې کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړي دي. دا یادونه ورده چې د چهارشنبه پښپړه د بهرامچی په سیمه کې ورستۍ هوایی بریډ وشو چې دوی کارخانه ویجاړي او د دولت یو لس وسلوال مخالفین یې ووجل. په دې اړه نور تفصیل به ورسته په یو راپور کې واوري. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي.
دا پر کورولا موټر کې پځې شوې او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مارکوس سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړې دي خو په تور باندې څوک نه نیول شوی. پولیسو اطلاع کوونکی تښتېدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونې ورستۍ پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشه مواد په تور درې تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشه مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولیخمرې ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د ښاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اتکلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
تاسو چاته درېدلی چې هغه دغه خرچه ما باندې او موږ ته ودرېدلی چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ماته راکړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جمال خدای دې ځواني مرکه زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د ستورو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړي دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته تقاضا بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کری نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د دې عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است.
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی، او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات ترسره شي، د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت تر څنګ په 2018 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عباد الله حنانزی و چې په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل شوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي زه فکر کوم چې ډېر موثر به وي، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دامو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دې نه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کېږي او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کېږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو ترمنځ او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې دا د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځوي سي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید هغه ته له بهر کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لري کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره هم د سره مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوي ستراتیژیکي په پام کې نیول شوی د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژیکي چې جنیوا سره لپاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي. یوازې 1 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
موږ کله هم د کوکنارو بدل نشئی
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دی شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورس پروازي د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر 1,00,000 تنو ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې موتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه کړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را که بیای پیشکاری که ما خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل خار په یو خوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و.
اوه کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد و. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نااهلو همزولو سره ناستي په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړ.
پشپغم ټولګي کې وم چې موتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته شوی دی.
یونی میاشت چې می شیشه وڅکول، ښوونځی می پریښود. هر ځای چې به کېناستم ماشومانو به را باندې غږونه کول چې معتاد یې او زه به شرمېدم. ښوونځی می پریښود، یوازې کار ته به تلم او نشه یي مواد به مې څکول. له کورنۍ څخه به مې هم پیسې اخیستې. په کور کې به یې راته ویل تر څو به دا عمل کوي.
له مشتاق څخه مې وپوښتل چې تر معتاد کېدلو وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل تر څو چې پودر څ کوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځای می پری خود. هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاسه ورکړل. یوازې شوم. ملګرو برا باندې خندل، ویل به ته پودری شوی او ما به هم سرخ کته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز ترنکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شي د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښه نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو. زموږ په ټولنه کې عام کولای شي چې سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دواړه ولدی، په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمی دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد غډیږي، هغه د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال د ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد دی هم سره پڅن کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهری ورته وي او بل باطینی. ظاهری کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دی توپ دی، کورنۍ تاوتریخواله دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اورېدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوه چار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خلینې نیولې، د غاښونو نیولې، تر د بولی او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمينه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي دا ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
د غو موادو په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریک دي، کریستال د شیشه چورته وي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې د دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکو دواګانې دي، ډیزپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکارې په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. همدغه بایس کېږي چې احتیاط رامنځته کړي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوې تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوې مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوه چار نوي. درېمې جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختويسي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت.
یو څوک څنګه وپوهیږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لری کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ موږ وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی او معتاد راځي و چې په هیڅ مواد اخته نه ما، ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالات هم خوي، رواني حالات هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، هلته معلوميږي هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار نه معلوميږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده او اوس هم له احتیاط څخه د معتادینو نړۍ ته سر ورسته کو. خیال محمد په کابل شهر کې ټیکسي چلاوه چې د یو مرګي لخوا په نشو اخته سو او له دروي کالو راهیسی پودرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه بخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څل لاس ور کړی دا بخپله د لخلې واورو.
ایمانوم خیال محمد دی، زه یې مال د کابل ولایت، عمر مې تقریبا 8 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړی دی. اول ورځ مې تریاق نه شروع کړ، بل اخر استا 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 تریاق ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشم درې کال کې ټول د کابل خار ډک دی، هر چیرته چرار شي ام پودر دی او نشان دی، هر شی پیدا کیږي، پیسې چې ورکه کور شاته د راوړي، ما چې درې شپې نیمه شپه م کور ته راتلو بس ما مور می ډیر تشویش کول چې دا وخت درا تک نه دی، ته چیرته یې چا سره ګرځې څه کوي، دا کار دې سم نه دی، مور خو مور دی، مور په هر څه پد نه پیږي، او مور می بیچاره ډیر تشویش کوي، ژړلې دی راته د سرخان کې ډوډۍ ورکه وي، داسې یو برکت شي دی، داسې چاته درېدل هم چې هغه دغه خرچه ما باندې و او مې ته ودرېدل چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ما ترک، هغه راته وخندل چې سوې سوې شوې څومره پیسې در سره یې ما مصرفېږي، زر دوه زر درې زر هر څونه چې در سره یې ټولې مصرفېږي، په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکي کې، په مغز کې. بس په خو زه داسې ورزشکار سره یم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې علاقه مې ډېر خراب وه، رښتیا زړه مې تور دی، نو بس دی چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغل، مونږ به هغې کور ته راغل، زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغې کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ لار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالان مې درلوده، خو په د اخر کې ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ما ته امنیت نه راکوه. مهم شای چې دې اعتبار دي سړی چې یو اعتبار دلاس ورکي ټول ژوند دلاس شي پوډر داسې یو شای دی چې سړی یو پوډری شي انډیوال دوست سکه کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي کور شته مور شته کورنۍ شته هر څه شته خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلودې اوس نشته په کور کې موټر رانه واخیسته پیسې رانه واخیسته چی راته پاتې نه شو نو ژوند یې رانه تباه کړ ستړی شوم د دې ژوند سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي وړای چې هلته مړی سړی ته به پیسې ورکړي کفن راوړه کفن پیسې د پوډر سکي
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د ظاهر کاروان خبرونې وروستي برخې ته رانږدې شو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یو کلیوال سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه دا به په ډرامه کې واورو
اوهو دلمر لکو میخوارا و خود جمال ده خدای را ولی
دیمه ده خدر ولی السلام علیکم تروری چنگه خیلی
و علیکم سلام ترانزده شا چه ده تندهی ده کل کم از اویا
جونده واسه تروری
ترازه ده توشک بنده کینه
سیده دل ده تروری منه ناخر سی
جمال زویا په دې باکس کې چی شي دی
هنده دې باکس کې سبا ورسره درته وکم اول تخپل کې سره تا وکا وای چې لخير سره هندستان ته روانه یې
هو زویا هندستان ته زم لخير سره
خیریت خوبه یې هندستان کې څه کې لکه چې میلې ته ځه
دی غم میلا می دې سی زویا په دې سپین سر میلا څه کوم ناروغه یم
نو هلته په هندستان کې به څوک در سره یې
تو خو خبر یې چه انوار زوی می په هندوستان کې ماسل دی
خا نو په لار کې به څوک در سره ملګری
د لارې ملګری نه لرم خدای می مال دی
بس خاله جان خدای دې په خیر ورسوه ان شاء الله چې هلته د علاج کیږي خا درته وایم تاریخ ټیکټ دې کړه وکنه
نه ټیکټ سبا ته له خیره کوم
بس خاله جان ټیکټ دې په ما شو
نه زویا ټیکټ ز په خپل اخلم پیسې لرم
پیسې د لزانه سره وساته د علاج لپاره زی دا سه نه چې کم خرچه شي اوس درته وای چې دا سه خک لک بکس د سفر د لپاره پیدا کړو کنه
هو پیدا کړای می دی نوري لوري
bale مورچانه
لوري تا غزما د سفر بکس راوړه
سمه د مورچانه دا دې راوړمې
خلاجان ان شاء الله چې د علاج تر څنګ به د خ ساتم تیر شي هندستان خدمه لې زیاده دی
میلا په بالا و هم مقصد سي جوړ اسم
ها داده موره بکس می راوڑا
اوه ترور هندوستان تم دقه بکس در سراوڑی
ولی خان ده پا ده بکس سسوی ده
دا بکس ده دومره لره سفر وال نده تراوهی میدانه با ده رسیدون مخ کش که دلی خارجی سفر خود دیر کلک بکس خوردی
نو زه څه خبر اوم تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی
خیر اوس غم مکوه دا دې ما بکس درته راوړی دی خپل ټول کالی دې پکې واچوه خو کله چې لاغي خو راځي نو دغه سې خو کلک بکس ځان ته پیدا کا تو درېګا زه بکس درته خلاص کوم دا دا تورته وګوره دا بکس هم خو کلک دی او هم غټ دی
په دې بکس کې دا کالی دې چا دی
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی کله چې هلته ورسېدې دی به مخکې له هوایي میدان ته راغلی دا بکس به هغه ته ورکې هغه لږ خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ
دا خو ډېره ښه خبره ده زویا زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی
ترورې هر څه به خدای اسانه کړي خا خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې دا الته چې ورسېدې خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس بس مان دیوال ته ورکی
خیر یو سې زویا خدای دې جنتی ک چې زما کار دې اسانه ک بیرو بار دی دا میدان آوائی کی
اجانه
بکس را که چه تلاشی کم.
سمه ده تو در اگه چه زه بکس خلاص کم.
نه نه خلاص اول نغواری، پرده پتای کیک ده ماشین خپلا تلاشی کوی.
سمه ده ده که میخود
تا ده پتی اغا سر تاور شا چه بکس ده تلاشی شو وایخلا.
سمه ده وردزم.
اجانه تصبر دی خوراشا ده بکس تخپل دی.
هو زما دی ولی
تا پا دی سپین سر قاچاق کوی ها؟
زپوی نسوام دی چیش قاچاق؟
قماندان صاحب
نازو جان وای چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی داده ای تایی بگوره؟
بکس دی چه ده؟
دی بوده دی چه تا تا مخامخ ولاره ده؟
خخا بوده تا هم دی ایروینو قاچاق کوی ها؟
قماندان صاحب دا بکس ما تا بل چه را کرده زنه هم خبره چه پا دی که ایروین پت کردی دی.
وز دا خبری پریک ده. دا با روز تا معلومه شی چه ایروین دستا دی که او دو بل چه دی نازو.
بله قماندان صاحب.
دو بوده لاسو نول چه که او دو تاقی کوتی تای بوزه زم در زمه در پسی.
سماده داده قماندان صاحب.
ای خدای جمال خدای دی جوانی مرک زمان دی سپین سر تا دی هم و نکتل دومره ناروال کوی ما چه ویر تا ما سرم راسته کوی تا خو زما په بکس کې ایروین پټ کړی و. خدایا خدای دې مخه دوا خدای دې ځواني مرکا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.